لس بجی شوی دا سدی رڈو دا دی سات پخ پراوانه کی زحمت شی بس تاسو کوربایم. السلام علیکم. وړاندې به د طالبانو په وینا واورئ چې د اختر اوربند به نن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي او تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د دې څرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د لسکونو هیوادونو او لویو کمپنیو استازیو نن پر انټرنیټ د افراطیانو د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره غونډه وکړه او چین د مریخ پر غولي یو ماشین شکته کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان د جګړې شکیل خوابې باید دایمي اوربند ته هڅې روانې وساتي. قریشی پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې شاغلی قریشی ویلي بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی خو افغان لوري د دوی په خبرو بې باور دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې یوې غونډې ته وویل پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېتانوي سیالي کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی دی. د جرمني یو شمېر ډیپلوماتانو، پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي جرمني آژانس ډی پی ای ته رسېدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تېرو دوو لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیږي په دې معنا ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وین میرویس علیزي پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلور ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلور ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه اویا تنه مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 3,4419 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راویدلي دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 216 اعلان کړې وې. د نن ورځې شمیرې لا نه دي اعلان شوي. تر 500 ډیرو هیوادو او لویو ټکنالوژي کمپنیو استازیو نن په آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه په انټرنیټ کې ممکنه ده چې د بیان ازادي خوندي شي او د افراطیانو د شخړو مخه ونیول شي. دا غونډه د هغو نړیوالو هڅو برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن د دوی پر هیوادو له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې پیل کړې. په نیوزیلند کې دوه کاله مخکې یو سپین پوستی توکمپالی یو 500 مسلمانان په جماعتونو کې ووشل او دا برید د فیسبوک لاري په ژوندۍ بڼه خپور کړ. په فرانسه کې بیا یو استاد اسامبل پارتی په اکتوبر کې یو مسلمان افراطي وروسته تر دې بوشه چې د ښوونکي د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړی وو او دا بهیر آنلاین خپور شوی وو. د دې ښوونکي قاتل بیا وروسته په انټرنیټ کې په خپل برید ویاړ وکړ. د نننۍ غونډې په پیل کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل چې پر ښوونکي سامبل پاتی په دا برید کله هم هیر نشي. ښاغلی مکرون زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټ څخه د خپل پروپاګاندې لپاره استفاده کوي، چې دیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادیو مدافعان باید د ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. اسرائیل نن پر غزې وروسته تر دې بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله شخړې رامنځته شوې. همدارس د عربانو او يهودانو ترمنځ په کوردننه ناقراری زیات شوې. اسرائیل البتکو پر غزې بیا بمباری وکړي او حماس وسلوالو په جواب کې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پالان وای چې په یو هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او د اسرائیل په دوو جنوبي ښارونو کې د توغندیو د راتګ په خاطر د خطر د زنګونو ژغونه اوچت شوي دي. فلسطینیان وای چې په لویدي زغاړه کې له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د مظاهره چانو د اخو ډپ پر مهال یو لس تنه وژل شوي دي. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا د دې اخو ډپ پر مهال 50 تنه نور په مرمیو او ربړی مرمیو ټپیان شوي دي. د فلسطینیانو د روغتیاي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشن بیره په لیخو لشت تر لشه یو سلو دوه تشتنه د شوز او ماشومان په ګډون وشل شوی دی. د اسرائیل لورته د اتو تنو د وشل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په ایران کې د اسلام پالو یو وتل شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشي ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوملیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپېته کلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبیا بهرنی سیاست مخالف یم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لورې خوشې نه کړو، حتی که مقابل لورې له موږ سره جګړه هم غواړي.
په ایران کې د ولسمشۍ انتخابات د جون په 13 دی. البته د چین خبر به وایم تر هغه وروسته به د افغانستان موضوع ته مخه کړو چې طالبانو ویلي دي چې اوربن به تمدید نشي. د چین فضایي بیړۍ په بریالیتوب د مریخ پر غولي خپل روبوټ شکته کړ. دا د چین او دغه هیواد د فضایي پروګرام لپاره یو تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین سی سی ټی وی دولتي تلویزیون د مریخ پر غولي د دې روبوټ تک شیناستو راپور ورکړ. دغه هیواد د رسمي اژانس سینهوا په وینا د تیان وین یو په نوم فضایي بیړۍ مریخ ته ورسیده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبوټ پر دې سیارې کښیني. د جور رونګ په نوم روبوټ چې شپږ پښې لري نشته درې میاشتې به په مریخ کې تیر کړي او له هغه ځایه به د کانو سیمپلونه د څېړنې لپاره مځکې ته راوړي. دا خبرونه او یادونه وکړم چې ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوی دی چې په دې پروګرام کې تاسو سندري اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انټونی بلنکن دا خبرې تیر ماشم له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. دواړو لورګو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړې دي. دا خبرې داس مهال کې چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته سفر وکړي او نن د طالبانو په وینا د شپې دولس بجې اوربند پای ته رسیږي. خو طالبان وایي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن داسې مهال له افغان ولسمشر سره خبرې کړي چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلنکن له دغو خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره د سولې پرمختګ ته پر سیمهیزو هڅو خبرې کړي دي. بلنکن د کابل په دشت برچی کې پر سید شهدا خونځي شوي خونړي برید باندې خواشینی ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د خغلی غنی او بلنکن خبره داسې مهال کیږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگتن ته ځي. واشنگتن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د سولې بحث یوازې پرون د خغلی غنی او بلنکن په خبرو کې مطرح نه وو، بلکې دوحه کې هم تیر ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي دواړو لورو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغاني مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم له برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد د روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتیل چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبره داسې مهال بیرته پیل شوې چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شندولو ته چمتووالی لري.
در صورتی که طالبا خشونت‌های خودشان متوقف نکنند.
که چیرته طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او د افغانستان د خلکو په وړاندې طرحګرو فعالیتونو ته دوام ورکړي، له شک پرته دفاعي ځواکونه به دا حمله بې ځوابه پرې نږدي.
افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه وجل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی 14 و چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یوه مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن په وینا واوریدل چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر شونځي د تیر اونۍ برید غندلی دی او خواشینی یې پرې ښودلې ده. دا برید ډیرې ناویلې کیسې لري. دا کیسې زما د همکاري په راپور کې.
رجب علي هغه پلار چې دوه لونې د دشتي برچی په چاودنه کې وژل شوي، صالحه ولس کلنه او زکیه دیالس کلنه وه. دواړه خویندې د دشتي برچی د سید شهدا د خونځي زده کوونکې وې. رجب علي وای خپل لونی په ډیرو هیلو خوانځي ته ولېګلې چې لوستی شي او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په خبرې د سید الشهدا خوانځي مخي 14 د دې ژوند واخیست. د نوموړي په وینا چې صالحه لوري د یو لسم ټولګي زده کوونکې وه او له یوې میاشتې راهیسې د کانکور ازموینې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د رجب علي بل لور زکیه نومیده چې د ووم ټولګي زده کوونکې وه او تر څنګ یې له خپل پلار سره د سبزیو په دوکان کې مرسته کوله.
ما افتخار میکنم، افتخار ما نیست که شهیدای ما برای
ویاړم چې د وطن په لار کې شهیدان شوي. یوې لور مې غوښتل چې ډاکټره شي او بلې هیله دا و چې انجینر شي او وطن ته خدمت وکړي. دا ډول حملې موږ د پرمختګ له لارې نشي ګرځولی. زما دوه نور بچیان خونځي ته ځي. ما هغوی ته وویل چې د خپلو خویندو لارې ته ادامه ورکړي.
د رجب علي په شان لسګونه نوري کورنۍ هم د روژې په وشتمه شپه د خپلو عزیزانو په غم کې نستل. علي جان یو بل غمجن پلار دی چې 14 کلنه لور یې په دغه چاودنه کې وژل شوې ده. هغه ورځنۍ مزدوري کوي او خپل لور یې په کمو امکاناتو خوانځي ته لیږله. ماسوما د ووم ټولګي زده کوونکې وه او هیله یې دا وه چې زده کړې وکړي او خپله کورنۍ له بېوزلۍ وباسي، خو د هغې دا هیله هم د سید الشهدا د لسګونو نورو زده کوونکو په څیر تر خاورو لاندې شوه.
هیله مو درلوده چې لور مو زده کړې وکړي. زه خپله سواد نه لرم، لاسګاډی چلوم، خو ډیر می غوښتل چې لور می درس وای، پرمختګ وکړي، دنده واخلي. خو دغه د سخت زړه خاوندانو لمونه هلی واخستلې. په هیڅ دین او مذهب کې د معصوم ماشوم وجل جواز نه لري.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا چې د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا پر خوانځي د شنبه ورځې په دریو پر لپسې چاودنو کې شپږتیا زده کوونکي وشل شوي او سباندې سل نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د سید الشهدا خوانځي زده کوونکي وي چې له خوانځي څخه د وتلو پر مهال له چاودنو سره مخ شول. د دوی د اکثرو جسدونه د کابل په لویدیس کې په یوې غونډۍ کې ښخ شوي چې اوس د معرف غونډۍ نوم ورکړ شوی.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوس، گردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 103.5 نیولې شي. د ازادي رډو د دې سات د خبرونی پاتې برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوی دی. د پروګرام ته مخکې او په دې پروګرام کې سندري واوري حسیا.